د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساعت خپرونې مطالب: قطر او ایران په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه د سیمې د امنیت لپاره خطرناک ګڼي.
We have the same concern as the region.
موږ د سیمې ګاونډي هیوادونو اروپا او امریکا په څیر ورته اندېښنې لرو.
په کابل کې یو شمیر ښځو د طالبانو د مشر د وروستي فرمان په غبرګون کې اعتراض وکړ.
هدف برگزاري
د دې غونډې یو موخه د طالبانو وروستي فرمان دی. موږ غوښتل خپل غږ ملګرو ملتونو او طالبانو ته ورسوو.
د کندهار د محبس زندانیان غواړي چې دوسیه ژر تر ژره وڅېړل شي.
زموږ سره چې خپله فیصله وسي، یا جزما مدیر راولي زما سره چې حاضر کړي، که بخشه ده د دې د کتاب درویه خو دوی ته معلومیږي.
په کونړ کې د مصنوعي اندامونو د جوړولو ورکشاپ پرانستل شو.
موږ مهمه وګڼو چې دلته د خپل ولس په کونړ کې داسې یو مرکز زمینه مساعده کړي چې د دې ټول خدمت په صحیح طریقې سره سرته ورسیږي.
او د پاکستان صدر اعظم ژمنه کړې چې د سوځول شوي سریلانکایي له قاتلانو سره به حساب کتاب کوي. په دوهم نیمه کې د ورکو عزیزانو اونیس پروګرام خپرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. دا هم د خبرونو سر ټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اماراتو له ولیعهد سره پر افغانستان خبرې کړې. د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر عبید الله رامین په حق رسیدلی او د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یو کاندید پر ضد مظاهرې شوي. بشپړ خبرونه: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د متحده عربی اماراتو له ولیعهد سره د افغانستان په ګډون پر یو لار مسایلو خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې ښاغلي بلینکن او محمد بن زاید آل نهیان پر مهمو سیمه ایزو مسایلو، دوه اړخیزو شراکتونو او د همکاریو د لا پراختیا په تړاو بحث کړی. ښاغلي بلینکن هم پر ټویټر لیکلي چې له ولیعهد محمد بن زاید سره په مهمو سیمه ایزو مسایلو او د افغانستان په اړه پر ګډ کار خبرې کړي. محمد بن زاید له 2014 کال راهیسې د متحده عربی اماراتو ټولې رسمي دولتي چارې پر مخ بیایي. د اعلامیې له مخې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له ولیعهد محمد بن زاید سره په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي وګړو، د سفارت د کارکوونکو او درېیم هیواد ته د بهرنیانو د خوندي تګ د امکان د برابرولو په خاطر د متحده عرب اماراتو د همکاریو مننه وکړه. بلینکن همداراز له افغانستان سره د متحده عربي اماراتو د بشري مرستو هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې ملګرو ملتونو او همکارانو یې د 2021 کال له سپتمبر تر نومبر میاشتې پورې له لږ تر لږه 1 میلیون افغانانو سره مرستې کړي. دا خبره یادې ادارې پرون په یو ټویټ کې کړې ده. د ټویټ په اساس ملګرو ملتونو او همکارانو یې په تیرو شاوخوا دریو میاشتو کې له 1 میلیون افغانانو سره د خوړو مرسته کړې. نږدې 9 لکو افغانانو ته یې صحي خدمات رسولي او نږدې 1 لکو 80 زره ماشومانو ته یې چې په خوار ځواکۍ اخته دي خواړه رسولي. ملګرو ملتونو پر دې سربیره ټینګار کړی چې 24 میلیون افغانان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د اوچا د افغانستان د څانګې مشرې ایزابیلا موساد کارلسن ویلي دي چې 24 میلیون افغانان سمدستي خوړو، صحي خدماتو، واکسین او د ژمي پر مهال امکاناتو او نغدو پیسو ته سخته اړتیا لري. د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر او د ولسی جرګې پخوانی غړی عبیدالله رامین د ناروغۍ له کبله په ترکیه کې وفات شوی. ګڼو رسنیو د ښاغلي رامین مړینه د سرچینو په حواله تایید کړې ده. د ښاغلي رامین نږدې خپلوان او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی پر خپل ټویټر لیکلی چې د کرنې پخوانی وزیر عبیدالله رامین وفات شوی. عبیدالله رامین د 2004 او 2008 کلونو ترمنځ د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر او وروسته د ولسي جرګې په 14مه دوره کې د بغلان د خلکو استازی و. د افغانستان د مویتای ملي ټیم دوه غړي په تایلند کې د مویتای په نړیوال جام کې برخه اخلي. دا خبره د افغانستان د مویتای د فدراسیون یو مسؤول علي ظفر عاطفي پرون ازادۍ راډیو ته وکړه.
یوسف جهانگیر قرار است به مساف حریفی از سنگاپور و میدان بره.
یوسف جهانگیر به د خپل سنگاپوری سیال په وړاندې لوبه وکړي او که چېرته سنگاپوری لوبغاړی مات کړي نو بل پړاو ته لار پیدا کولی شي. په همدې ترتیب د جعفر لومړی لوبه هم د سې شنبې په ورځ له تایلندي لوبغاړي سره ده.
یوسف جهانگیر هغه افغان لوبغاړی دی چې په 2019 کال کې هم د مویتای له نړیوالو سیالیو د زیرو مډال راوړی و. دا سیالی د څلور نوي هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ د تایلند په پلازمینه بنکاک کې له یکشنبې راهیسې پیل شوی چې د دسمبر تر 11مې دوام کوي. مویتای د تایلند یو رزمي ورزش دی چې په ټوله نړۍ کې لکونه ځوانان پرې بوخت دي. په دې ورزش کې ورزشکاران د سکانو او لغتو ترڅنګ په زنګنونو او څنګلو هم وهل کوي. له دې ادعا وروسته چې ګنې اوکراین د بیلاروس هوایي حریم نقص کړی، بیلاروس پرون د اوکراین پوځي اتشه احضار کړ. د بیلاروس دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د اوکراین پوځي اتشې ته یې د بیلاروس له فرضایي حریم څخه د اوکراین د الوتکو د ګڼو سرغړونو پر وړاندې اعتراض سپارلی. په بیان کې راغلی چې د اوکراین اتشې ته خبر ورکړل شو چې اوکراینی لوري د نړیوالو نظامي همکاریو او د وسلو د کنټرول په برخه کې د اختلافي مسلو د حل لپاره له خبرو اترو ډډه کړې چې دا د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده. د اوکراین د پوله ساتو خدماتو یوه ویاند دا تورونه رد کړل. بیلاروس د 2000 کال انتخاباتو وروسته چې په پایلا کې د الکساندر لوکاشنکا رژیم مظاهرچیان سخت وځپل، له اروپایي ټولنې او لویدیځ سره په سختو ډیپلوماتیکو او سیاسي لانجو کې ښکېل شوی. او د فرانسې په پلازمینه پاریس کې زرګونه کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خیارخې افراطي لیکوال اریک زیمور د کاندیدېدو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهرچیان وایي باید اجازه ورنه کړل شي چې د دوی په وینا فاشستان او خیارخې افراطیان ځانونه کاندید کړي. د فاشستانو د مخالفې ډلې یوه ویان سایمن دوتل فرانس پرس خبري آژانس ته وویل
موږ دوی ته هیڅ ځای نشو سپارلی، د هغوی مفکورې پاکې نه دي، له کرکې ډکې دي. د دې کرکې په خلاف موږ ګڼ خلک سره راټولو چې وښیو چې موږ د برابرۍ، د ښځو د حقونو او د کډوالۍ لپاره مبارزه کوو.
اریک زیمور دریش پیت کلان سیاسی ژورنالیست دی چې رسمن د فرانسې د راتلونکي اپریل د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپل کاندیداتوري اعلان کړي. د هغه د کمپاین د لومړنۍ غونډې پر مهال د مظاهرچیانو او امنیتي ګاردانو ترمنځ اخوډب وشو چې لږ تر لږه دوه تنه پکې ټپیان شول. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویبپاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. د ازادي رادیو د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. قدر منو اوریدونکو، د دې اوس ورزو د راپورونو برخې ته او لومړی موضوع را اخلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال ایران ته تللی او د افغانستان پر روان وضعیت له ایراني چارواکو سره خبرې کړي. میرمن میتن نوتسن په تهران کې د ایران د بهرنیو ستراتیژیکو اړیکو د شورا له مشر عباس عراقچی سره کتلی. بلخوا د قطر د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو دوام د سیمه او نړۍ لپاره خطرناک بللی. د موضوع جزئیات د صفی الله ستانکزی په راپور کې واورئ.
ټولنیز، اقتصادي کړکیچه او امنیتي ګواښونه هغه عمده مسایل دي چې دا وروستي څو وخته د افغانستان له نوم سره تړلي بلل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیاله میته نوټسن تهران ته تللی او د یکشنبې په ورځ په پاسنیو عمده مسلو او بشري مرستو باندې له ایراني چارواکو سره خبرې کړي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا په دې تړاو یو راپور ورکړی. د راپور له مخې میرمن میته نوټسن د ایران د بهرنیو ستراتیژیکو اړیکو د شورا له منشي سید عباس عراقچی سره د افغانستان پر روان وضعیت، له هغې ډلې امنیتي اندېښنو، داعش او د افغانستان پر راتلونکي حکومتولۍ بحث کړی. ایران په افغانستان کې د داعش له مخ په زیاتېدونکي فعالیت تل اندېښنه ښودلې او په مهارولو باندې ټینګار کړی دی. همداراز ایراني چارواکو څه وخت مخکې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې غونډې په ترسره کولو سره په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو باندې ټینګار کړی. هغه دریځ چې دوی آن د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې هم پرې ټینګار درلود. ایرنا د عراقچی په حواله زیاته کړې چې هیواد یې په افغانستان کې د یو داسې ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار کړی چې د دغه هیواد او له ایران سره یې د پولو امنیت ډاډمن کړي. ایرنا لیکلي عراقچی د ملګرو ملتونو استازي اغلی نوټسن ته ډاډ ورکړی چې هیواد یې په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو له هڅو ملاتړ کوي او د افغانستان اهمیت ته په کتو ایران یو ځانګړی استازی هم ورته ټاکلی. که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما تهران ته د اغلې میته نوټسن په سفر باندې د دې راپور تر لیکلو څه اعلامیه نه ده ورکړې، خو ایرنا اژانس د اغلې نوټسن په حواله له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې په جدي مرستو ټینګار کړی. په تېره بیا د ژمي په رارسېدو چې د اړمنو افغانانو شمېر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی.
د افغانستان روان بشري اقتصادي کړکیچ او امنیتي تهدیدونه دا اونۍ په یو بل نړیوال مجلس کې امیات شول. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د مدیترانې ډیالوګ ته په وینا کې چې په افغانستان باندې متمرکز وو، په دغه هیواد کې روان کړکیچ او امنیتي ګواښونه د سختې اندېښنې وړ وبلل. موږ د سیمې ګاونډیو هیوادونو، اروپا او امریکا په څیر ورته اندېښنې لرو. زه باور یم چې په افغانستان کې د ترهګرۍ او بې ثباتۍ ګواښ به په ټولو هیوادونو خطرناکه اغېزې ولري، نو زه فکر کوم دا باید یو موقع وګڼل شي چې موږ ټول سره یو شو او د افغانانو د ګټو لپاره په ګډه کار وکړو. آل ثانی وویل د اګست په نیمایي کې د تېر حکومت سقوط او د طالبانو بیا واکمنېدل ټول حیرانه کړل او مختګ لارې ټولو ته مبهمه کړه. د قطر دغه لوړ پوړي چارواکي ټینګار کړی چې بشري مرستې باید سیاسي ونه ګرځول شي او اړمنو افغانانو ته په وخت ورسول شي. په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دغه هیواد له اقتصادي کړکیچونو او ټولنیزو ستونزو سره مخ دی. له بلې خوا که څه هم طالبان د داعش خطر کم لاس نیسي، خو د کابل هوایي ډګر، د کندوز او کندهار د شیعهګانو په جوماتونو باندې خونړي بریدونه او ځینې نورې وړې بمي چاودنې چې داعش یې مسؤلیت منلی، په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې یو شمیر ښځینه فعالانو پرون د ښځو په اړه د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخوندزاده د وروستي فرمان په غبرګون کې اعتراض وکړ. دوی وویل د افغانستان ښځې مینځې نه دي او باید د زده کړو او کار اجازه ورکړل شي. دوی په یوه غونډه کې همداراز یادونه وکړه چې د طالبانو لخوا د ښځو حقونه باید یوازې په واده پورې محدود نه شي، بلکې د دوی په وینا اسلام ښځې له کار او زده کړې نه دي منع کړي او دوی ته هم باید دا حق ورکړل شي. دوی زیاتوي چې طالبان باید د ښځو ټول حقوق یوازې په مهر او د واده په اړه د دوی په خوښې پورې محدود نه کړي. د ښځو په اړه د طالبانو د لوی مشر په فرمان کې تر ډیره د واده اړوند مسایلو باندې تمرکز شوی. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ښځو په اړه د طالبانو د مشر فرمان ته د غبرګونونو په دوام یو شمیر فعال ښځو په کابل کې په دې اړه خپل دریځ ښودلی. دوی وایي په دې فرمان کې د افغانستان د ټولو ښځو اړتیاو ته پام نه ده شوی او افغان ښځې او نجونې لا ډیر کار او زده کړو ته اړتیا لري. د دې غونډې یو ګډونواله هدا خاموش وایي
هدف برگزاری
د دې غونډې یو موخه د طالبانو او وروستای فرمان دی و موږ خپل غږ ملګرو ملتونو او طالبانو ته ورسو. د ښځو حقونه، کار، زده کړه او ګډون نه باید یوازې په مهر او واده پورې محدود شي. دا یو سپکاوی دی. هغه ډول چې ښځې د واده او مهر د انتخاب حق لري، دغه ډول د کار او زده کړې هم لري. ښځې د خپل ځان او اولادونو د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي.
د بشري حقوقو د څار سازمان هم د جمعې په ورځ د دې فرمان لخبریدو وروسته ازادي راډیو ته وویل په دې فرمان کې د ښځو د حقونو په اړه کومه اساسي ژمنه نه ده شوې. مدني فعاله پروانه ابراهیم خیل هم وایي ښځې او نجونې ډیر حقونه لري چې باید بحث پرې وشي.
موږ لا ډیر حقونه لرو چې باید په اړه یې بحث وشي. کاشکې ملا هبت الله د ښځو د واده پر ځای د هغوی د کار او زده کړو په اړه خبرې کړې وای او خپله اعلامیه کې دا هم لیکلی وای ځکه بې سواد ټولنه ثبات نه لري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم په دې اړه خپل لیدلوری بیان کړی. که څه هم ټام ویسټ دا فرمان ستایلی، خو زیاتوي د افغان ټولنې په هره برخه لکه زده کړې، کار، سیاست او رسنیو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لا ډیر څه ته اړتیا شته. د غونډې یو بله ګډونواله صفیه اکبری وایي ښځې له زده کړې او کار سربیره سیاسي مشارکت هم غواړي.
د اسلامي امارت په اعلامیه کې یوازې دومره ویل شوي چې ښځې دې په زور واده او بدو کې نه ورکول کېږي. ښځینه باید په دې دوو حقونو پورې محدود شي. موږ د سیاسي مشارکت، زده کړې او کار حق هم لرو.
و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت دریز هم ولرو، خو وایاندویانو یې زموږ له ډېرو اړیکو سره سره ځواب را نه کړ. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو په دې فرمان کې یاد شوي موضوعات د ښځو اساسي او شرعي حقوق دي او د دوی د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت دی چې دا ستونزې حل کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې په زور د ښځو ودول، په بدو کې ورکړه او د دوی له خوښې پرته یې نکاح ته مجبورول منع کړل شوي او تر خواهی پا مهر و میراز که ده هاگوی حق ثابت یاد شوی. افغانستان یو له هاگو هیوادونو ده چه پا زور و پا کم مومر که ده ودونو لوڑش میره لدی. ده مخکنی جمهوری نظام پر محل ده بشری حقون خپلوا کمیسیون ده کورنی تاوتی خوالی و ده مند ده مرین دوالوی لاملونه پا کم مومر و پا زور ودونه بللی و.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کندهار د مرکزی محبس زندانیان شکایت کوي چې د طالبانو حکومت قضیه پر خپل وخت نه سیړي. دوی شکایت کوي چې له څو میاشتو راهیسې په زندان کې ساتل کیږي خو لا یې هم دوسیې محکمې ته نه دي استول شوي. د کندهار ولایتي چارواکي وایي چې ډېر ژر به دا ستونزه واره شي او د دې زندانیانو دوسیې به وڅېړل شي.
د کندهار مرکزی زندان دلته د سیاسي او جنایي بلاک زندانیان وایي له میاشتو راهیسې د طالبانو حکومت قضیه نه دي څېړلې او له محکمې پرته په زندان کې دي. د لالا جان په نوم یو زنداني د طالب چارواکو غوښتنه کوي ترڅو د دوی قضیه په وخت وڅېړي او په دې برخه کې انصاف ورسره وکړي.
زموږ سره اسلامي امارات چې کم د قرآن احکام دي یا مقصد موږ مخکې ګر شوي چا ته ادنه وجاري زموږ سره دي خپله فیصله وسي یا جزما مو دوی راولي زما سره دي حاضر کي که بخښه ده د دوی د کتاب درویه او دوی ته معلومېږي ودې مې بخښي خپلو بچانو ته مې لای کي تر اوسه مې نه قید معلوم دی نه مې شي معلوم دی دغه مې نونسمه میاشت ده. زما غوښتنه دغه ده چې موږ بالا علاقې نور میان ختم دی یوه پلاین بغه محبس کې ځان حلال کړی دي نور و ټولو مشرانو ته زما دا خبر دی اج یې جاري دي مرګ ستا ورته کښې دي مې نه دانو میاشت دوه سوه دوه نیم سوه بوټي مې دروشت شوي دي نونس میاشت ما بس تیر کړی زما بچان ته جزما اکټین ورک نور دي زمرسم بس ته قران مطابق پیسې لا جزما سره.
د اسدالله په نوم یو بل زندانی وایي د ډیری بندیانو جرمونه ډیر سطحي دي او د بند مدعی پای ته رسیدلی خو قضیه لا هم نه دي څېړل شوی.
باید دا قاضیان داسې زموږ پوښتنه وسي یا زموږ مخالفین هغه سړی چې زما سره داول لري هغه راوغواړي چې وروره دا سړی سره ته څه لرې د دې په بند خو هېڅ نه دی جوړ دا سپینډرې سړی دی وروره یخ مې کېږي ګولۍ خورم پښې مې درد کوي وروره شپې ته سهار لکه مایې غړم. نو زموږ د دغه اسلامي عمارت څخه دغه مو غوښتنه ده وروره چې یو سړی راشي پرس خو باس خاص وکړي حقونه حق سره جلا کړي نه نه مې قتل کړی دی نه مې غلا کړی نه مې جنګ کړی نه مې ټکر کړی هېڅ صرف یو د لورکۍ موضوع مې د لور مې خلکو ته ورکړی وروره بس په دغه لور باندې راوستلی یم وروره دغه ناست زوی مې هم راسره دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت سرپرست والی محمد یوسف وفا د زندانیانو د قضیو د نه څېړلو په برخه کې ستونزې مني او وایي چې د زندانیانو عریضې یې ترلاسه کړې او یوې ځانګړې کمیټې ته یې دنده سپارلې تر څو د زندانیانو ټولې قضیې په سم ډول وڅېړي.
په دې باره کې مې پرون له مجلس وکړي چې حکم قضیه پاته دي مرته درخواست کړی دی هغه دپاره یو کمیټه د علماو جوړه شوه انشاءالله د هغو قضیو به څېړنه کېږي اطمینان ورکوو ټول.
طالبانو د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د واک ترلاسه کولو سره سم یو په بل پسې د تیر حکومت له زندانونو ټول بندیان آزاد کړل خو د دوی د زندانونو یو شمېر بندیان چې د دوی د حاکمیت په سیمو کې په جنایي جرمونو تورن و او یو کم شمېر سیاسي دي لا هم په زندان کې ساتي چې د بندیانو په وینا قضیه په وخت نه څېړل کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو اوري چې د سهار لو د مخام تر وو ورځې دی اونې خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو ل پای تر رسیدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غاګ آشنا راډیو خبرونه کوي. د مخام ل وو د سهار تر وو د امریکا غاګ آشنا راډیو او د سهار لو د مخام تر وو ازادي راډیو اوري او د افغانستان سیمه او نړۍ لوروسته او حالاتو سم دستي خبر شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر د کابل د هوایي ډګر په څنډه کې پر یو کور د امریکایي ځواکونو لخوا په هوایي برید کې د لسو ملکي افغانانو وژل یو تیروتنه او یو خواشینونکی عمل بللی. لویت آستن په ریګن بنسټ کې په یوه غونډه کې د کابل له هوایي ډګره د امریکایي ځواکونو لخوا د خلکو د ایستلو په اړه په څرګندونو کې دې برید ته اشاره وکړه. ایمل چې د کورنۍ لس غړي په دې برید کې له لاسه ورکړي وایي امریکایي چارواکو له دوی سره کړې ژمنې نه دي عملي کړې.
نوري اولي در دیوار تمام په خون شهدا یکسان شده بود و ما نتانستیم که دیگه به خانه یا به محل که سابق بود محل پدری ما بود اونجا زندگی کنیم.
داده ملغک دی هغه د اگست میاشتې په 9 نیټه مازدیګر 4:45 خپل کوچنی لور شپږ وریرونه یو خورین د ماما لمسیانو او ورور په شمول چې د کورنۍ یوازینی ډوډۍ راوړونکی و د کابل هوایی ډګر تر څیرمه د امریکایي ځواکونو هوایی برید کې له لاسه ورکړل. ایمل وایي که څه هم امریکا ژمنه کړې وه چې د دې کورنۍ ټول غړي امریکا ته انتقالوي خو تر اوسه په دې اړه کوم پرمختګ نه دی شوی.
موږ بیګونا کسانو هیڅ چاته مو ضرر نه رسیدلی. هغه داوی چې هغوی کړی وي زموږ لپاره بې ارزښته وي او آن په ذهن کې مو هم هغسې څه نه وو.
اوس د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن د ملي دفاع په بنسټ کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د کابل هوایي ډګر تر څیرمه د دې هیواد د ځواکونو لخوا هوایي برید کې د لسو بېګناه افغانانو وژل کېدو ته په اشارې وایي:
زه له دوی واقعیت څخه خواشین یم چې خپل دیارلس غوره کسان مو په ویګیټ کې له لاسه ورکړل. زه خواشین یم چې په یو اشتباه برید کې مو لس ملکي وګړي له لاسه ورکړل. دا هغه پویلو زه غواړم دا ډاډ هم ترلاسه کړم چې موږ نه باید دا واقعیت هم هیر کړو چې امریکایي ځواکونو په ولسو ورځو کې 1,24,000 کسان له افغانستان څخه وویستل. زه فکر کوم چې امریکا او یا هم نړۍ ته دا وویل سي چې دوی ستر کار ترسره کړي او هره ورځ یې ترسره کوي.
هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افق هاخوا به بریدونه دوام لري که نه چوپتیا غوره او ځواب نه لري. د اګست میاشتې په 26مه د دوو ځانمرګو بریدونو په پایله کې چې وروسته یې مسؤلیت هم داعش ډلې ومانه د 14 امریکایي ځواکونو په شمول لږ تر لږه 102 تنه ووژل شول. له دې بریدونو 4 ورځې وروسته د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د امریکایي ځواکونو د هوایي برید پر مهال 10 افغان ملکي وګړي ووژل شول. د محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د کورنیو چارو پخوانی وزیر مسعود اندرابی وایي له افغانستان د تخلیه پر مهال د کار فشار او د استخباراتي اطلاعات او اشتباه د دې لامل شوه چې امریکایي ځواکونه له تیروتنې سره مخ شي.
ما په آن هغه مروج پروسی چې د اطلاع د تدقیق لپاره و کېدی شي د ورخطایي له وجه هغه پروسس شوی نو او دا حمله وشوه چې د ملکي وګړو د تلفات سبب وګرځېده. چې د امریکا دفاع وزارت هم دعوا منله چې دا یوه سهوه عملیات و.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن له دې وړاندې ویلي وو امریکا خپل هغه اهدافو ته چې د القاعدې ځپل او د هغو ډلو پر ضد مبارزه چې امریکا ته په مستقیم ډول تهدید دي رسیدلې ده. تر دې وړاندې د امریکایي ځواکونو قمندان کنت مکنزي د کابل هوایي ډګر تر څنګ د ملکي وګړو په کور د دې هیواد د ځواکونو لخوا د هوایي برید له ارزونې وروسته اعتراف کړی و چې دغه برید یوه تېروتنه وه او بخښنه یې وغوښتله.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په کونړ کې د معلولو کسانو لپاره د مصنوعي اندامونو د جوړولو ورکشاپ پرانستل شو. پخوا به د مصنوعي پښو او لاسونو د جوړولو مرکز هلته نه و، خو ډیری وختونه به د اقتصادي ستونزو او یا د قراردادونو د پای ته رسیدو له کبله بند و. معلولین وایي کله به چې هم ورکشاپ بند و نو دوی به په نشت پیسو په یوه کوچني شي پسې جلال آباد ته تلل، خو اوس چې ورته یو ځل بیا د مرکز پرانستل کېږي دوی خوښ دي.
په کونړ کې هغو معلولینو ته چې په جنگ او نورو پیښو کې پښې او لاسونه پرې شوي ورته د مصنوعي اندامونو جوړولو مرکز پرانستل شو. د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي د یاد ورکشاپ جوړېدو سره به معلولین د مصنوعي اندامونو جوړولو لپاره جلال آباد ته لتګ او لګښتونو خلاص شي. د کونړ عامې روغتیا ریاست لپاره د طالبانو رئیس قاری مظفر مخلص ازادي راډیو ته وویل:
دلته په کونړ کې معلولین زیات اندازه باندې وو او د دې پوره خدمت دلته په صحیح طریقې سره په تیر وخت نه ترسره کېده او د خپل علاج او د مصنوعي اندام ترلاسه کولو لپاره به نور ولایتونو ته تل، خصوصا ننګرهار ته. په دغه اساس باندې موږ مهم وګڼل چې دلته د خپل ولس کړېدلې ضرورېدلې ولس ته په کونړ کې داسې یو مرکز زمینه مساعده کړي چې د دې ټول خدمت پکې په صحیح طریقې سره سرته ورسیږي.
معلولین هم خوښ دي چې په کونړ کې ورته د مصنوعي اندامونو جوړولو او نور اسانتیاو برابرولو مرکز پرانستل کیږي. قاری جان محمد په جګړه کې خپل دواړه سترګې بایللې، نن د همدی مرکز پرانستی ته له خاص کونړ ولسوالۍ راغلی وایي:
دغه موسسه چې معلول په حرکت راوړي
مننه ته کوم چې د کونړ ولایت راغل دا او د مسنی ازاوی او ته جوړی یو لاسونو په خیو نه دینان تانسی ورکې یو ویلچر یا دنګورې جلابي د سټی نو شینه چې فزیکی حرکت چې مالو په حرکت راولي.
په کونړ کې د معلولینو ټولنې مشر محمد اساق قلندر زیوی په تیرو جګړو کې د ولایت شاوخوا و زره کسان معلول شوی چې پکې خزی او ماشومان هم شامل دي. مصنوعي لاسونو په خو او نور وړوند وسایلو ته
د ازادۍ رادیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، تر سره اوسه د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ورکو عزیزانو اونیز پروګرام لرو. د شپې په پام کړئ، د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
مل آنلاین له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو یو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلی کله چې د امریکا د دفاع وزیر وپوښتل شو چې له افغانستانه د ځواکونو پر وتلو پښیمانه نه دی، تر لاندې چوپتیا او مکس وروسته یې وویل چې هغه د کابل هوایي ډګر کې د دیارلسو امریکایانو او همدې سیمې ته نږدې د لسو افغانانو پر وژنه خواشینی دی. لوید آستن له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو د وروستیو ورځو په اړه دا خبرې په کالیفورنیا کې د ریګان ملي دفاع ټولنې په یو بحث کې کړې دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستۍ ورځو کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه داعش بریدونه وکړل چې د شاوخوا یو نیم سل افغانانو په ګډون دیارلس امریکایان هم پکې ووژل شول. له همدې بریده وروسته د امریکا بې پیلوټه الوتکې هوایي ډګر ته نږدې پر یوه کور بمباري وکړه چې لس ملکیان یې ووژل. امریکا هغه مهال وویل چې د اسلامي دولت نومې ډلې داعش غړي یې په نښه کړي، خو وروسته څرګنده شوه چې قربانیان ټول ملکیان او د یوې کورنۍ غړي دي. مل آنلاین په خپله لیکنه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر څرنګوالي نیوکه کړې ده. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه بیا د افغانستان د قانونو په سکتور کې د چین پر احتمالي پانګونې یوه مقاله خپره کړې. د مقالې په پیل کې راغلي د چین د قانونو ډلې د افغانستان د لیتیمو او مسو په برخه کې پر څېړنه لګیا دي چې د پانګونې فرصتونه پکې وګوري. ورځپاڼه په کابل کې د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکلي، د چین د قانونو د صنعت استازو په وروستیو کې افغانستان ته سفر هم کړی. په مقاله کې راغلي چین د اگست له میاشتې راهیسې له طالبانو سره د مستقیمو اړیکو لار غوره کړې او په هغو لومړنیو هیوادونو کې دی چې افغانستان ته بشري مرستې استولي. ورځپاڼې د سنگاپور ملي پوهنتون د یوې متخصصې کلودیا چیا په حواله لیکلي، پرمختللي اقتصادونه هڅه کوي چې د لیتیمو او مسو سرچینو ته لاسرسی ولري. دا دواړه سرچینې په افغانستان کې شته. پر نورو برخو سربیره له دې معدنیاتو څخه د برېښنایي موټرو او زیراکو ټلیفونونو په بیتریو کې هم کار اخیستل کیږي. چین 2008 کال کې د افغانستان د عینکو مس د اکتشاف او کیندنې تړون هم لاسلیک کړ، خو په ظاهره د تخنیکي او امنیتي ستونزو له کبله دغه چاره وځنډېده او د افغانستان د پخواني حکومت چارواکو وویل چې پر دې تړون له سره غور کوي.
د چارمغز په نوم د ماشومانو لپاره ګرځنده کتابتون په کابل ښار کې بیا خپل فعالیت پیل کړ. د دې کتابتون مسؤلان وایي په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته خپل فعالیت درولی و، خو روانو ناخوالو په ځانګړي ډول د ماشومانو پر وړاندې یو شمیر نابرابریو دوی اړ کړل چې یو ځل بیا خپل فعالیت پیل کړي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته په لومړي ځل د ماشومانو لپاره د چارمغز په نوم ګرځنده کتابتون خپل فعالیت پیل کړ. د دې ګرځنده کتابتون شاوخوا 65 سلنه کارکوونکي میرمنې دي. د ماشومانو لپاره د دې کتابتون بنسټ ایښودونکي فرشته کریم ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره یې هوکړه کړې چې د ټول ښځینه کارکوونکو په ګډون خپل فعالیت پیل کړي.
ما چارمغز به خاطر دوباره افتتاح کردیم به خاطر از اینکه مردم در افغانستان
مخ چارمغز د دل لپاره پرانیسته چې افغان ماشومان له بل هر وخت څخه وس په سخته کې دي. فقر او د ماشومان روحي حالت دوی په سخته کې اچولي. مخ فکر وکړ چې مخ فعالیت له بل هر وخت څخه وس زیات مهم دی
از قبل کرده مهمتر شده.
چارمغز په لوی موټر کې د ماشومانو لپاره لرنګ رنگ کتابونو جوړ ګرځنده کتابتون دی. دغه کتابتون د جوړېدو انګیزه په 2013 کال کې پیدا شوه. دغه ګرځنده کتابتون په واټونو کې د وړو ماشومانو لپاره د لیک او لوست ترڅنګ رسامي او گیمونه هم ورزده کوي. د چارمغز د مسولینو په وینا په دې ګرځنده کتابتون کې د ماشومانو لپاره یو مشاور هم ناست وي چې د ماشومانو د روحي درملنې په مخه مشورې ورکوي. د چارمغز ګرځنده کتابتون مرستیال سیام برکتی وایي دغه ګام د ماشوم د روښانه راتلونکي لپاره پورته شو.
شوی دی.
چارمغز خپل فعالیتونه په 2013 کال کې پیل کړل چې موږ یو سیاره کتابتون درلود او ماشومان هم هر ورځ خونیز خدمات وړاندې کول. 2019 کال کې موږ وکړای شو چې یو بل سیاره کتابتون جوړ کړو او اوس مهال موږ 15 سیاره کتابتون لرو چې د کابل ولایت مختلف ناحیو کې ماشومان ته آموزشي او کتابخانه خدمات وړاندې کوي.
خاغلی برکتی وای افغان ماشومان اوس له هر بل وخت څخه روحي آرامښت ته اړتیا لري. د دغه کتابتون د مسؤلینو د معلوماتو له مخې چارمغز هره ورځ 8 بجې خپل 15 ګرځنده څانګې د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې د ماشومانو لپاره چمتو کوي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، دا لومړی ځل دی چې د ماشومانو د لیک او لوست لپاره داسې ګام پورته کیږي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري، 8:30 دي. اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د متحده عرب اماراتو له ولیعهد سره د افغانستان په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې کړي. ښاغلی بلینکن پر ټویټر لیکلی چې له ولیعهد محمد بن زاید آل ثانی سره یې آل نهیان سره یې وبښئ پر مهمو سیمه ییزو مسایلو او د افغانستان په اړه پر ګډ کار خبرې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې ملګرو ملتونو او همکارو مؤسسو یې د 2020 کال له سپتمبر تر نومبر میاشتې پورې له لږ تر لږه 1 میلیون افغانانو سره مرستې کړې. د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر او د ولسي جرګې پخوانی غړی عبیدالله رامین د ناروغۍ له کبله په ترکیه کې وفات شوی. د افغانستان د مویټای د ملي ټیم دوه غړي په تایلند کې د مویټای په نړیوال جام کې برخه اخلي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې زرګونه کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خیارخې افراطي لیکوال اریک زمور د کاندیدو پر ضد مظاهره وکړه. او له دې ادعا وروسته چې ګنې اوکراین د بیلاروس هوایي حریم نقص کړی، بیلاروس پرون د اوکراین پوځي اتشه احضار کړ او د بیلاروس له فضایي حریم څخه د اوکراین د الوتکو د ګڼو سرغړونو پر وړاندې اعتراض وروسپاره. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام د ورکو عزیزانو پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي، خو د شیبه د راپورونو برخې ته دوام ورکو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ژمنه کړې چې د وژل شوي سریلانکایي وګړي په حق کې به عدالت حتمن تطبیقیږي. عمران خان په دې تړاو د سریلانکا له ولسمشر سره خبرې کړې. عمران خان د دې خبرو په اړه په یو ټویټ کې ویلي چې د سریلانکا له ولسمشر سره په خبرو کې د پاکستاني ولس د غصې او شرم څرګندونه کړې. صفی الله ستانکزای په دې اړه نور جزئیات اوروي.
عمران خان وایي د پنجاب په سیالکوټ کې د رامنځته شوي دې پیښې په اړه یې له سریلانکایي ولسمشر سره د خبرو پر مهال د پاکستاني ولس د غوسې او شرم څرګندونه کړې. عمران خان د دسمبر پر 4 په ټویټر لیکلي چې له سریلانکایي ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا سره په متحده عرب اماراتو کې خبرې کړې. عمران خان زیاته کړې، ما هغه خبر کړ چې تر 100 زیات کسان نیول شوي او له هغوی سره به سخت قانوني چلند کیږي. د سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا د دسمبر پر 4 په ټویټر لیکلي چې د پاکستان په سیالکوټ کې رامنځته شوې پیښې ډېر اندېښمن کړي. نوموړي لیکلي د سریلانکا ولس باور لري چې عمران خان او د هغه حکومت به د انصاف ورکړه او پاکستان کې د پاتې سریلانکایي کارګرانو خوندیتوب باوري کړي. عمران خان تر دې وړاندې د دسمبر په 3 په ټویټر پاڼه لیکلي وو چې د پیښې د پلټنو په خپله څارنه کوي او په پیښه کې ښکېلو کسانو ته به له قانون سره سم سخته سزا ورکول کیږي. دا له هغه وروسته چې د دسمبر پر 3 د پنجاب په سیالکوټ کې وي پارېدلې ډلې د سریلانکا یو وګړی لومړی په وهلو ټکولو وواژه او بیا یې د هغه مړی وسوځاوه. د سیالکوټ پولیسو خبریالانو ته ویلي چې وژل شوی کس بریانتا کومارا د سریلانکا اوسیدونکی و چې د راجکو په نوم د جامو په یو کمپنۍ کې کار کاوه. پولیسو تر 100 زیات کسان نیولي چې پکې اصلي تورن فرحان ادریس هم شامل دی. قهرجنو کارګرانو تور پورې کړی و چې سریلانکایي کس مذهب ته سپکاوی کړی و، نو ځکه دوی سزا ورکړه. خو پولیس وایي هیڅ داسې شواهد نه دي موندلي چې ثابته کړي پریانتا مذهب ته سپکاوی کړی وي. د راجکو کمپنۍ مخته یو ډله فعالان بیا د سریلانکایي وګړي پریانتا د درنښت لپاره ټول شوي وو. د دوی له ډلې د سیالکوډ سوداګرۍ د خونې یو غړي عمر امین فرانس پرس ته وویل،
یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے انتہائی قابل مذمت ہے،
دا پیخه د ډیری غندنې ورده. زه وایم چې دا د سیالکوټ په تاریخ کې توره ورځ ده. سریلانکا زموږ دوست دی او موږ په دې غمجنه پیخه کې د دوی په درد شریک یو. د دې پیخې غندنه کافي نه ده. فکر کوم چې مجرمینو ته په کافي اندازه سزا نه ورکول کیږي، ځکه هم دوی د دغسې کارونو جرات پیدا کوي. پاکستان کې تر دې مخکې هم د مذهب او دین د سپکاوي په تور یو شمېر کسان د پارېدلو خلکو لخوا وهل ټکول شوي او ان مړه شوي دي. یوه لویه بېلګه د ځوان پښتون مشال خان وه چې د 2018 کال د اپریل په 14مه د عبدالولي خان پوهنتون قهرجنو محصلینو مذهب ته د سپکاوي په تور په وهلو وهلو مړ کړ. پولیسو تر څېړنو وروسته اعلان کړ چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه و کړی او دوی په دې تړاو کوم ثبوت نه دی پیدا کړی.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي. ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. روسا پوری دند پسی گرزی خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دی. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 20 22 12 6 41 01. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، د رواني او ساته خبرونه په وروستیو دقیقو کې یو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو 19 پروګرام د ورکو عزیزانو خبرونه وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو
جواد ما د لغمان ولایت څخه مې اړیکه نیولې. وروره، دلته د اسلامي امارات والا دي، موټر یاد نه لري. وروره، رکشا وهلي، بل موټر سره ټکر وکړي، انډیوالا نه پیسې ورکوي نه تاوان ورکوي، نور سره خبره کوي شي وهي دیم ټکی دیم درته وایي نه ورکوم تاوان درته لاس اخلاص چې هر څه کوي وکوه. وروره، راسته حل د موټر باندې پیږي نه ډرایوري تنا کله رکشا وهي کله موټر سکلو وهي کله بایسکل وهي پیږي نه ظلم هم کوي وهلم بیا بالایی ډرایور وهي بالایی رکشوان وهي محمد ممدوی نه تاوان ورکوي نه ښه نه بد همداسې موټر چلانه ایزي درنه. وروره، چا ته وژاړو چا ته فریاد وکوو.
محترم عزیز سندی هلمند ولایت سندی ولسوالۍ څخه د مزید 24 تاسو په تماس کیم. دلته د مرستې نوملیکنه روانه ده. د طالبانو هر قومندان خپل شناخته یا خپل کلیوال د مامورین خپل کلي ته بیایي، د خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کوي. د خوار غریب خلک هر څه کېږي. نوملیکنه داس ده هر سړی هر یو دروازې ته ورولې هلته نما نشته کوي. هر قومندان خپل کلي یا خپل وطن ته بیایي. زما د ازادۍ راډیو ته غوښتنه ده چې دا ما سلام ناچر کې سلام په احترام.
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چګنور د کین ګلدین تای سره په تماس کې ما زمونږ درخواست دا دی چې په افغانستان کې زمونږ کوم ژوند دی کاره دا موږ دې د تکلیف سره مخامخ ته پاسپورټونه چې موږ سازه او دې ایر پسستې سره زمونږ پاسپورټونه جوړیږي او کو واسطه ضربې رښت مساوي د کار سره کچې ته دا ونه دې پاسپورټ په زر تازه دي د ک پاسپورټ ساز کو به ویزي په افغانستان کې دغه شان دي کار نشته جون نشته دی ګرانې نه دی ورس په ورس باندې څومره ګوانډي ممالک چې دي چار څا تیرا نسیم خردارونه اغزن ترونه تاو کړي دي او پاسپورټونه وي چې سره نه نن پریزما مریضانه ته پراته دي سخه حالات کې ته مریضان پراته دي چې هغه له پاسپورټ جوړي په دوه میاشتو کې پاسپورټ جوړيږي نه چې په دوه میاشتو کې پاسپورټ تاسو په دوه میاشتو کې ویزا نشواله نو چالو پنځه میاشتې خبر رسیږي نو مریض څنګه کېږي خپل ژوند لاسه ورکړي دا د چا د لاسه دا موږ سره کوم ګوانډي ملکونه دي او بیا په خاصه توګه پاکستان موږ سره ډېر ظلم روان کړی دی. موږ د پاکستان خلک ته یا د پاکستان حکومت ته دا درخواست دی چې د افغانستان خلک په تر کوم وخته پورې دا ظلم تاسو سره روان کړی. الله دې وکړي چې زموږ دغه پیغام نشته. سلام ګل جی چنور.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
دا
ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او پتیرا بیا دور کوسو عزیزانو د خبرونی ګرانو ګډونکو ته سلامونه او شه چار ستاسو د بشپړې روغتیا او سلامتی په هیله درن ورځې دغه پروګرام چې بیا هم ما طاهر روشان چمتو کړی دی تاسو ته وړاندې کوم. لکه د تل غونډې په دې اونۍ کې هم ستاسو د خوا موږ ته هغه پیغامونه چې په هغو کې د خپلو ورکو شویو خپلوانو او دوستانو په هکله معلومات راکوئ موږ ته را رسېدلي دي. خو د پیدا شویو کسانو په هکله په دې هفته کې هم موږ ته کوم پیغام نه و را رسېدلی، نو په دې هیله چې په راتلونکو ورځو کې په دې برخه کې هم ستاسو د خوا د خوښۍ خبر، یعنې د کوم چا د کوم دوست او عزیز د پیدا کېدو په هکله پیغامونه موږ ته را ورسېږي. د نن ورځې دغه خبرونه ستاسو په هغو پیغامونو سره پیلوو چې تاسو په هغه کې د خپلو عزیزانو لټونه کوئ.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د ازادۍ د راډیو څخه دا خواهش لرم د بادغیس ولایت د غادس ولسوالۍ د ګلچین د کلي څخه زحمت درکوم. زما یو زوی دی، زه نصیر نومیږم. زما یو زوی دی د احسان الله په نامه یا د اسماعیل په نامه، په هر نامه چې کینو مارولی د هر ورور دار انډیوال سره چې یې ما ته دې په دغه نمبر زنګ وی. زه ډېر پسې سرګردانه یم. شپر و شپر دوا شپر و شپر نه دوا ور شپر و سلام په احترام.
سلام علیکم. مړی او رکشه وی عزیز دی د احسان الله په نامه دی د کندهار کته سي مونږ لې وی دا اتر درم او شپر و سو سلام علیکم.
ګران اوریدونکو، ستاسو په پیغام کې ستاسو د ټلیفون شمیره سم نه وسب سوي، نو ځکه ما په کمپیوټر کې ستاسو د ټلیفون هغه شمیره پیدا کړه چې تاسو د هغه لارې زموږ سره تماس نیولی وو. چې دغه شمیره زه دلته ذکر کوم: 0300028029. شمیره بیا تکراروم: 0300028029. بل دا چې تاسو خپل نوم هم نو ذکر کړی، نو بهتره به دا وي چې تاسو خپل دغه پیغام د سره ثبت کړي او په هغه کې خپل نوم، د ورک شوي کس نوم او خپل شمیره په واضح ډول ووایاست. مننه.
السلام علیکم. نصیب الرحمن یم د لغمان ولایت نه تاسو سره اړیکه نیولې. زموږ یو تن نوخه نوم یې فیض محمد ده، د محمد غنی زوی ده، د لغمان ولایت کلینګار ولسوالۍ اوسېدونکی ده. د کندوز ولایت د میدان هوایي د سقوط په ورځ په سهار 9 بجو کې ټلیفون وکړه او نظر کښه دا کار چا ته دغه کسره معلومات نو زمونږ سره د انسانی هم د له مخې په لاندې شمیرو اړیکه کوي. چې دا اړیکه شمیرې د 0 9 5 3 8 9 بل شمیره د 0 8 5 2 4 8. ټلیفون شمیرې بیا ته کوم 0 8 5 3 8 9 او بل شمیره 0 8 5 2 4 8.
السلام علیکم و رحمت الله و ازادی رادیو ته دا پیغام پیښدم چې زما یو زوی دی په نامه د نصرت الله نصرت. تقریبا 4 کاله کېږي ورک شوی دی د کندهار د ولایت د جرید ولسوالۍ د ناجي د کلي. عمر یې تقریبا 3 کاله دی. تنه ګردی دی او د دیني علم زده کوونکی دی، یعنی طالب دی، سبقان وایي او ډیر چالاک او بیدار هلک دی. او پر یو د 2 باخدانو چپه باخو کې رسته باخو باندې د کاندانې چپ دی. سړی ورته ځیر سي ورته وګوري چې نه یې تک د کاندانې معلومیږي. هر مسلمان ورته په اړه معلومات لري او دغه 4 شمېرو د مصر تماس ونیسي. اسم شماره 0 0 1 3 5 6. سلام 0 0 3 1 1 1 2 9. اتصالات 0 0 8 2 6 9 2 4 2 1. اریبا 0 2 1 5 9 5 2 2. و سلام په احترام د ازادي راډیو څخه مننه چې موږ پیغام رسوي.
بله د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله و برکاته. محترم زموږ یو رخصوی عزیز دی په نامه د عبدالرازق د ملا عمر خونځی د حاجي ملا واشا خونمسی دی د جوزجان ولایت دی د قوشتی د ولسوالۍ د ترمن ولدي د کلي دی نامبوردار دا تقریبا اته میاشتې کېږي زموږ سره غراکه دی. نشانې یې دغه دی چې پر اصلف معیوبه دی، د اصلف پر بندو باندې زخمونه لري، پر سنګل باندې زخمونه لري، ګوتې چنډک دي. نو دغه عمارت د مسؤلینو یا د عمارت اسلامي د یو چا سره بندېږي هم د مهربانۍ اما د قبله موږ ته خبر راکړي، او که هر ورور ته معلوم وي هم دې موږ ته خبر راکړي. مهرباني به وي خپله جایزه دې هم واخلي، شیرني دې هم واخلي. موږ ته دې په دغه شمارو باندې زنګ ووایي 0 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & ده او د پروګرام د چلوونکي توای روشن سره مې دا هیله ده چې دا زما پیغام نشر کی او په خپل پروګرام کې راولي. والسلام تاسو دایمي همکار قاری محمد ایوب پښتون.
السلام علیکم. زه محمد خالق تزابل ولایت شمزود ولسوالۍ د سپینه د کلي اوسیدونکی یم. زه د ازادي راډیو څخه هیله کوم چې دا زما پیغام نشر کی. موږ سړی په نامه د هاشم خان 55 کال عمر لري. څلور میاشتې کېږي چې د کوره نادرکه ده. واړه واړه ماشومان یوه ښځه یې پاته ده په نارو په بغارو دي. هر ورور مسلمان ته کې درک کې پر دغه شماره دی ما ته زنګ ووي. د خدای د پاره 0 1 1 2 4 4 یوه شماره بله 0 1 1 1 2 4 یوه شماره 0 1 1 1 2 4 4 بله شماره 0 1 1 1 2 4 4. هر ورور مسلمان ته به دا اعلی معلومات چې دا شماره دې موږ ته زنګ ووایي. کله په چاندا پسې د بل او په باندې ګوشه د پلار نوم یې روزی خان ده. د یوه جک سړی د ګوش سړی پر دا شمارو چې د خدای لپاره موږ ته زنګ وو او د ازادي راډیو د خیله کوز د ما پیغام نشر کې وسلام.
السلام علیکم. زه خنزاد د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو زوی دی چې سبا نومېږي. د دیارلس څوارلس کال په شاوخوا دی. دا څلور میاشت کېږي چې د کور څخه درکه چې هر مسلمان ورور ته د دغه سدان په واړه معلومات وي یا ورسره وي په دغه لمبه دې ما ته زنګ ووشي. 0 اویا 0 0 1 0 3 12 4 4 1 1 شماره یار بیا تکرارم 0 0 3 2 8 4 1 1 مننه.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو همکارانو او اوریدونکو سلامونه. هم دغه وخت به بخیر. زه خاکسار هوستایم له ګلابونو خوست ولایت څخه پیغام پرېږدمه. زما یو رکشوی دوست دی په نوم د حبیب. د پلار نوم یې محمد جواد دی. د غوښتل چې خارج هیواد ترکیه ته په قاچاک باندې لاړ شي. وروستی تماز یې د نیمروز ولایت څخه خپلې کورنۍ سره نیولی وو. له هغې وروسته څلور کاله کېږي چې ندرکه دی. که هر چاته یې پاکله معلومات په دې شمېره اړیکه ونیسئ. روشان شماره ده د ټلیفون او واټساپ 0 1 9 1 1 1 1 1. د شمارې تکرار 0 2 9 8 1 8 1 یعنی 0 1 9 1 1 1 1 1 درې واره 1 8 0 1 9 1 درې واره. تر بیا ښه وختونه. خکسار خوستای.
السلام علیکم. عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه. خدای دې کتاب یم تاسو شایر او سلامونه ټول اوریدونکو ته. زما یو دوست ورک دی د سهیل احمد په نوم نه چې څوک په اړه معلومات لري نو هیله ده چې زما سره په همدغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 1 9 0 9 8 4 8 د شمېرې تکرار 0 1 9 9 0 9 8 4 1 8 او یا هم بلش میرا 0 1 0 0 3 4
پنځه درې اووه اووه د شمیرې تکرار صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه.
سلامونه ونی کیلی دا ریډیو د ورکسو اذان ټول پروگرام ته کومه له شبا ز جام راځي د هلمند ولایت وسیدونکو زما د کاکا زوی چې حضرت الله نمی د زلا کا زوی د کم از کم درې میاشتې کې د خپل کور نه درکته وي څوار نس کال عمر نه وي بل کالی پتان دي. نو هر مسلمان وروته کې په هره معلومات وي یعنی د خپل ځاغ لري زما سره د پدغه شمیرو اړیکه ونیسم د سې شمیره ده صفر و صفر پنځه دوه واره درې درې دوا سپر پنځه دوا اتصالات شمیره ده سپر و درې یو شپږ نه و اته پنځه دوا پنځه.
بلی السلام علیکم زه محمد خان مبارز ده هلمند ولایت سره په تماس کې یم. زما یو ملګری د حق بیان په نامه چې اصل کې د روزګان ولایت مرکز سپرینګ کوټ د خانکې سیمه اوسیدونکی دی دا شپږ نه سکیر چې نه درکته وي د هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو مستری په دغه شمیرو زنګ ووهي صفر اووه صفر درې صفر پنځه اووه څلور څلور پنځه اوله شمیره صفر اووه اته دوه نه شپږ شپږ څلور صفر پنځه اوبل شمیره صفر اووه دوه اته یو اته نه څلور اته یو د اړیکو شمیره یو ځل بیا صفر اویا دېرش اووه پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت صفر اته اویا نهویشت شپږ شپېته څلور سوه پنځه صفر دوه اویا یو اتیا نهه اتیا څلور سوه یو اتیا. سلام په احترام ازادي راډیو زنده باد.
السلام علیکم دا زړه ریډیو په درمن اورینونکو رشید الله باور یې مل خوست لید ملګرو زما یو ملګری دور می نصر الدین چې تقریبا د درې کال کېږي ورکشه وایي کاست معلومات کې د ماته په دیش مارې څنګه وکړي سیدا سی پروسه و ډیرش نحو 15 یا نحو 15 یا او بار د سی پروسه باندې وی نحو 15 یا نحو 15 یا شمار بیا تکرار او مسی پر وسو دیش نه سو پنځاویا نه سو پنځاویا او سی پر وسو بی نه سو پنځاویا نه سو پنځاویا. ملګرو خدای دې چې تاسو ماته زنګ وکړ او په دې اړه معلومات راکړئ نو سپین تاسو خو وخت واړم کومه مخه. هر السلام علیکم د دې ولایت مرکز
زنګ در سوالی زما یو ورور دی چې ناداره کڅوې تقریبا نه میاشتې کېږي ګل محمد میمیدی د شاهدي ناکازوی چې لس میاشتې کېږي ناداره کدی زما دغه د ټلیفون شمیره ده صفر اووه صفر څلور یو شپېته څلور سوه اویا شپږ صفر اووه صفر څلور یو شپېته څلور سوه اویا شپږ دغه مې د ټلیفون شمیره ده. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم مسلمانان و عزتمنو زما یورور د صالح محمد په نامه ورک سپلار نومې نظر ګل ده په قوم لزید دای چوپان په ګل صالح کې د کاریز په سیمه کې ورک شو د روزي د داتیر روزي د دانسم روزي په خلاو نو کچا معلومات ترلاسه کوي یا په ځای کې یا په کوچ کې یا یو ځای شته یا یو ځای باغوانی یا یزیلم جیدن اوسره په یو دای کی نو په دوه شپرو د مسته معلومات راکې د حادثه نور نمبر صفر ایا نتن نتن دو سپودر تنور سو اولس یا صفر ایا نتن دو سپودر تنور سو اولس بل نمبر چې زما د مولوی محمدی وصف نامه چې دا غاز ما برادر ده صفر اویا نه دېرش یو اویا څلور سوه نهنس بیا صفر اویا نه دېرش یو اویا څلور سوه نهنس او درېیم نمبر د مامرګل اخوند په نامه صفر اویا څلېرویس نه شپېته یو سل و دیارلس صفر اویا څلېرویس نه شپېته یو سل و دیارلس که هر چا یا مړ یا ژوندی یو درک په لاس راکړي پنځوس زره روپۍ جائزه هم ورکول کیم و بعد السلام علیکم پر خدای نسپارم خدای نمل.
السلام علیکم زفی زلا انسم به المندی لاتنا حسراج ده خدمه ده مامازی ریو کال کیش ندرک ده نمی شیر فلاری ده تار نمی عبد القیوم دی اول اس کال عمر لی حل سوچ یتا علم معلومات ریز ناصر پر دوغ دروش می ده اړیکون سی افغان د سین شمیره صفر الیا گیش وتن زوس فلور سو پیزا سلیش او اتصالات شمیره صفر اتا الیا نیوش شکوش پیتا فلور سو پیزا سلیش او روشن شمیره صفر دو الیا یو اتیا السلام علیکم کوم شان د هلمند ولایت مرجو له سلی څخه وروده محمد شاه کنه ما دا وکاله شي چې کوره نه درکل شوی دي کنجوش کاله ما لري تور سین نه کته جوان دي د کلر نه مم لم سپا خون دي د مشه زون نه دا ور شهر او بل د بل ونه نه دا شهر کار شو چې ته ما نه فلري یا د خپل نه راغاو دي نو لطفا نه مخه دي مخه دي کله ان شنو دو مرسته ما فونی شي سپر وای سپر څنګه تلور دوا سپر دوا شماره تکرارم سپر و سپر تنده تلور دوا تنده سپر دوا ازادی را دیر خرخون چکم داشی داریش ما پیغام پا وار وار و نشه که ترچوز مر مشکل حق شی نور موخ نجای کن سلام علیکم
شروع در مجد علمان ولایت در باغران در ولسالی سخه خبری که ورور زموج یک ورور ورک دی پر ایران که دی و معلومات نست در ایران سخه نادلا که دی معلومات نست ورور و در مرگ حوازای هم را غلی ده زاغ غوارم چی پا دغ کچیر یو چات در معلوماتی بلالباز پنامه دی در سماده کازوی دی در باغران در ولسوالی دی ورور هر چات کچیر دغ پیغام ورسیر و هر چات کچیر دغ معلوماتی نو پا دغ لمبر دی مشت رنگ بوی سپر دوا بیا چه پر دوا بیا ات پینزه بیا چه پر دوا بیا ات بیا و بیا یواش شماره تکراروم بیا چه پر دوا چه پر دوا ات پینزه چه پر دوا ات و زاده واتساپ شماره چه پر و چه پر ات چه پر نه دری یو پینزه یو دا د واتساپ شماره د هر چا ته کچیر د معلومات وسی په دغه دواره شمارو دی مسته زنګ ووی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد کوم دا را څخه یو ځوان اعلان کړی دی چې موږ نفر پیدا کړی دی چې هغه لیونی دی دوی د کور نه درک دی هغه زما ورور دی نو زما ورته چې دا سړی زنګ را ووی اوس په عمره لمبر نه دی ثبت کړی صفر اووه سوه یو دېرش اووه پنځوس دوه نوي شماره بیا صفر اووه سوه یو دېرش اووه پنځوس دوه نوي دا غرور چې ما ته زنګ ووی انشاءالله زه به خپل ورور دی تسلیم کړم.
هلو السلام علیکم. د هلمند نه اړیکه درسره نیولې ده. ما یو ورور ده د خاوله په نامه ده چې هر څه موندلی یا چېرې درک لري دا اته کاله کېږي ما درکه ده پر دغه شماره زنګ وی صفر اووه صفر څلور نهه سوه شپږ شپته اته سوه اته اتیا نه سوه شپږ شپته اته سوه اته اویا صفر اووه صفر څلور نهه سوه شپږ شپته اته سوه اته اویا خدای سلام کړي.
قدرمنو اوریدونکو، د دې اونۍ لپاره د ورکوسو عزیزانو په هکله ستاسو د نن ورځې پیغامونه همدومره وه. خو مخکې تر دې چې ستاسو سره خدای پاماني وکړم، په دې اخره شیبه کې موږ ته د یو اوریدونکي لخوا د کوم پیدا سوي کس په هکله یو پیغام راورسېدی چې هغه به هم په ګډه سره واورو او تر هغه وروسته زموږ د نن ورځې پروګرام پای ته رسیږي. تر راتلونکي خپرونې پورې تاسو ته آرام ژوند او ښه شیبې غواړم. مختمو ګلونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درمنہ شرف وقت محمد خادم ہجمند واشیر السوالی اور تقریباً ہر مومن مسلمان مہربانی یو تلور دوا اته یو نه تلیفون شورا دل جوان سپر وس و یو سره دو تلشت اته سو نلس نو دا ډیر وخت هیڅ پټه غسه مې کده وسیج اثر کده وای زدا یرات ولر د شنده ول صالح د خار د کلی مته کې نست د اوس په نامه باندې شورا دل جام د تام سپر و سپر و یو تلور دوا اته یو نه و سلام جام د در ټول قدمونه رښت سلامونه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000024341. یو ورې بیا وایم 0000024341. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042022112415.